په افغانستان کې شپږ بجې شوې ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې مو زنوري است نوري هر کله کوم په پیل کې لن خبرونه سپین مړوي متحده ایالات بل هر ممکن لارې ده او خو زم لاته دوام ورکړي چې د طالبانو له لوري د خزو او بشري حقوقو د ورسته او سرغړونو په وړاندې خپل غږ پورته کوي د سپین مړوي وایند جن ساکي پرون سیشن په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې د یو شمېر خزو لخوا پرونی اعتراضي لارون ته اشاره وویل چې دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو تراوزی نه د دې په وینا د هغه خزې دي چې له لسیزو رئیس په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړی په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي نړیوالو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت ته نږدې څاري د طالبانو له لورې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې ډېر عکس العملونه څرګند کړي دي د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال د کردستان د مرکز په اربیل ښار کې پر څو هدفونو بریدونه کړي دي ایران د نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د راپور له مخې د ځواکونو په اربیل کې هغه ځایونه د توپونو په ډزو ویشته چې هغه د ترهګرو ډلو سنګرونه یاد شوي دي د اوښتو تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي د احتمالي اوښتو تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي د اژانس په وینا په تیرو وختونو کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د ایراني کردانو د ډیموکراتیک ګوند په ګډون د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه شوي دي د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدي زغاړه کې په ډزو وژل شو شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهور فلسطینی خبریاله او هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوي لویدي زغاړې پر جنین نومې سیمې د اسرائیل د برید له جریانې راپور ورکو د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شوی خو وضعیت یې ډاډمن دی اوکراین وای سرلنن به د نوفوف سکوفل لاری د روسي د غازو د صادراتو د لیک مخاونسي نوفوف سکوف د اوکراین په ختیس کې هغه سیمه ده چې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده اوکراین طبي غازو د پایپ لاین چارواکي ویل دي لاری د روسي له دریو برخو غاز ختیز اروپا ته صادرېږي خو روسي به ویل دي لاری لویز اروپا ته له څلور یو برخه غاز صادروي
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو څلیرویشت ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیرش او ټیټه شپاړس هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیرش او ټیټه اولس کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته دیرش او ټیټه نولس مزار شریف اسمان براک د تودوخې لوړه درجه یو دیرش او ټیټه دوه ویشت او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلوېښت او ټیټه درویشت
وړاندې په خبرونه کې به د خبرونو او د نور موضوعاتو تفصیل واوري سپین مړوي وایي متحده ایالات بل هر ممکن لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي نه دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلي
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په یوه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو پر مسلې خبرې وکړي په داسې حال کې چې په پنجشیر کې د وضعیت په اړه د مقاومت د ملي جبهې او د طالبانو چارواکي ضد نقیزې څرګندونې کوي د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي ښه لاره دا ده چې د دې شخړو د حل لپاره د ټولو لورو په ګډون خبرې پیل شي ملګرو ملتونو ویلي افغانستان له شدیدې وچکالۍ سره مخامخ دی په خپله افغانان څه کولی شي چې اغېز یې راکم کړي
تربیره د اوس باید د اوبو په مصرف کې سپما رامنځته کړي
په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او چاپیریالي مسایلو له یوه پوه سره مرکه کړې ده
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپین مړی وای امریکا بل هر ممکن لارې له هغو خزو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د بشري حقوقو په اړه د طالبانو د ورستۍ سرغړونو پر ضد غږ پورته کوي متحده ایالات داسې مهال دا څرګندونه کوي چې پرون هم په کابل کې یو شمېر خزو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ خو طالبانو هڅه وکړه چې مخه ونیسي لبر خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو کړنې بل امریکا او ټول نړۍ سره د دوی اړیکې مشخص کړي نور په دې رپورټ کې
یوه ورځ وروسته لدی چې یو شمیر خصو په کابل کې د طالبانو د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړ اوس سپینا ماړی وای د بشري حقوقو په ننګه د پورته شویو غږونو څخه له هرې ممکنه لارې ملاتړ کوي د سپینې ماڼۍ ویاندی جن ساکی پرون په خپل رسنیز کانفرنس کې په کابل کې د اجباري حجاب په ضد د ښځو لاریون ته په اشاره د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو پر وړاندې درېدلې دي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړیو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلې. تاسو په دې پوهېږئ چې موږ به له هرې ممکنې لارې د دوی له هڅو او میړانې او کوم جرأت چې دوی لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد لاریون کوونکو معترضو ښځو پرون ادعا وکړه چې طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې او سپکې سپورې یې ورته ویلې. که څه هم طالبانو د دې ادعا په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یو شمېر معترضې ښځې زندان ته اچولي او وروسته یې منله چې معترضې ښځې یې د ضمانت په مقابل کې آزادي کړې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو، ښځو، بشري حقونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو تګلار او کړنې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د دې ډلې اړیکې ټاکي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خپل خبری کانفرنس کې د ښځو په اړه د طالبانو تګلار د بشري حقونو خلاف عمل وبلل او زیاته کړه که همداسې دوام وکړي له ټولې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې کړي.
د افغانانو غوښتنو د نړیوال ټولنې تمې ته د طالبانو ځواب نه یوازې له طالبانو سره زموږ اړیکې بلکې له طالبانو سره د نړۍ اړیکې وټاکي. موږ پوهیږو چې له طالبانو سره تر هغه وخته پورې عادي اړیکې نشو نیولای چې هغوی د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خغلی پرایس زیاته کړه طالبان له نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي او دا مشروعیت د ټول ګډونوالي او د نجونو او ښځو د حقونو په ساتنې او له دوی سره په چلند پورې تړلی دی. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان داسې مهال له سختو غبرګونونو سره مخ دی چې طالبان دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي نړیواله ټولنه حق نه لري چې په دې اړه نظر ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرداری ورکړ که دوی احساس کړه چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي داسې لارې او وسیلې شته چې طالبان به له ډېر فشار لاندې راولي.
له بلې خوا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي دغه راز په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په تېره بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وشي. له دې غونډې سره هممهاله د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په دې غونډه کې د طالبانو په وړاندې قاطع پرېکړې وکړي.
د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته د افغان ښځو اړ کول نړیوال غبرګونونه او په کور دننه د افغان ښځو غوښتنې وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړ د اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ټاکل سوې سبا پنجشنبه د مې میاشتې په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه فرمان په اړه غونډه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز دغه 15 کسي شورا ته په دې اړه معلومات ورکړي. رویټرز دا هم لیکلي چې میرمن لاینز به یا د شورا ته په افغانستان کې د طالبانو لوري د افغان ښځو او نجونو په آزادیو د لګول شویو بشري او مدني بندیزونو په اړه هم بحثونه وکړي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ته خوشبینه دي او وایي چې دا سازمان او نړیواله ټولنه د ښځو د حقونو د مراتبولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو زیات کړي. له دې جلې د ښځو د حقونو فعالې او د ولسی جرګې بخوانی غړي سلیمې خوګیانۍ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ توقع دا ده چې دوی باید په جدي شکل خبرې وکړي د امارت د حکومت سره. د ښځو د تعلیم زمینه باید ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي. همدارقم دغه ځینې فرمانونه چې خلک ناراضه کوي دې وخت کې ضرورت او اړتیا ورته نشته، دا باید کلینیکي په ښځو باندې او که بهیې هم دوی خپلو کارونو ته ادامه ورکوي. نو د امنیت شورا فیصلې باید پاتې واوسي او باید هغو خپل فشارونه پرېږدي او بندیزونه چې ولري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله شریفه وردک هم ورته نظر لري او وایي که طالبان په دې مسایلو خلک په ځانګړې توګه ښځې ځوروي لري نه ده چې ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
د افغانستان ښځې ټولې په حجاب دي او همېش په حجاب کړی دی او په ډېرو سختو شرایطو کې د ژوندونه کړي دي. ښځې د نه تنګې وي، موږ لوڼګانو ته د مکتبونه خلاص کوو، ښځې د وظیفې فعاله کوو، ژوند یې برابر کوو، اقتصاد یې سم کوو. خلک د نه تنګې وي، مقابل کې به ټول ولس ولټېږي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړای دی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوی او دا هم پکې راغلی هغه مېرمنې چې حجاب نه مراتوي باید د کورنۍ نارینه مشر ته سزا ورکړل شي. په دې فرمان کې د غشان راغلی هغه مېرمنې چې دولتي دندې لري او حجاب یې نه وي مراعت کړی باید له دندو لری کړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې افغانستان د شمالي لکتر لګه درې ولایتونو کې د مقاومت د ملي جبهې او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کړی. د بهرنیو چارو د وزارت بیان نت پرایس رسنوي ته ویلي ښه لاره دا ده چې د دې شخړو د حل لپاره د ټولو لورو په ګډون خبرې پیل شي. له بلې خوا د پنجشیر د دریا او ابشار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي طالبانو د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور ملکي خلک نیولي او ځورولي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړې ده.
له اختر وروسته په پنجشیر، بغلان او تخار کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو حل لارې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې غوره لار ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د جګړې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او ودې لپاره تر ټولو ښه لار هم شمول خبرې دي. موږ پر طالبانو فشار راوړو چې د افغان ټولنې د ټولو استازو لږ کوي او ښځو او نجونو په ګډون ټول ګډونه خبرو کې برخه واخلي.
لدی وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو په افغانستان کې د طالبانو ضد له هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي. تازه په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره کتنه کې د نړۍ امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی بللی ویلی دی هیڅ کله به د افغانستان له وسلوالو مخالفانو ملاتړ ونه کړي. هخوا د مقاومت ملي جبهې یو ځل بیا ادعا کړې چې تېره شپه د پنجشیر په تاواخ قریه کې په یوه کمین کې دولس طالب عسکر وژلي دي، خو طالبان دا خبره ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هر هغه څوک ځپي چې د دوی پر ضد وسله پورته کوي. دا په ټولنیزو رسنیو کې له پنجشیره تازه خبره شوې ویډیو ده. که څه هم په رسمي توګه نه ده تایید شوې، خو په کې طالب عسکر له پوځي موټرو سره لیدل کیږي او ادعا کوي چې پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو لستنه نیولې دي. خو لسمې څو تنو د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان یو شمیر ملکی خلک په دې تور چګري د مقاومت جبهې غړي دي، نیولې او زورولې دي. یو تن یې ازادي راډیو ته وویل
مردم ولسوالی های درام
د دری او ابشار ولسوالی خلکی ګروغان نیولی او هیڅ د اجازه نه ورکوي چې لدی دوه ولسوالی وزي. دوه بدره چې د دری او ابشار ولسوالی برخه ده بیخی نظامی رنگ خپل کړی،
شکل نظامی را به خود گرفته.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره نه مني. هغه نن ازادي رادیو ته وویل
دا د تاسو بیخی ناسمه د څوک وای چې په سنام باندې زبرول سوی د 13 ورځ هم لسل نه ډیر خلک اسلامي امارت ته راغله وستې پنځه کې هو دي وسم لازم غغه دی عفو او درگزر پرنا کې موږ دوی عفو کړل وادي ځوان ته وګرځیدل.
خو د طالبانو لخوا په خبرو شوی او تصویرونو کې د تسلیم شوی او خلکو سره وسلې نه لیدل کیږي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق هم په خپل ټویټر باندې لیکلي په پنشیر، تخار او اندراب کې په هدفي ډول د ملکی خلکو د وژنې راپور نشته چې د جنگي جنایت او بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللي. لخته روسه په پنشیر، بغلان او تخار کې د جګړو له شدت راپور نه ورکول کیږي. تازه سیمایزو طالبانو هم یو شمیر رسنیو سره د خپل ځن یو وسلوالو مرګ ژوب لمنلي، خو د مقاومت جبهې ته هم د درنو تلفاتو اړولو ادعا کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګرو ملتونو ویلي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو درې لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د سختې وچکالۍ خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان له نیمایي زیات نفوس له لوږې سره مخ دی. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې ویلي په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایار هم دا منی چې افغانستان او سخته وچکالی تجربه کوي. نن مخکې مې له هغه وپوښتل چې که وضعیت داسې وي خلک په خپله څه کولی شي چې د وچکالۍ اغیز کم کړي او حکومتي ادارې او نړیوالې مرستندویه ادارې په دې برخه کې څه کولی شي؟
په دې برخه کې څو مرحلې کار ته اړتیا ده. یو دا چې خلک تر ډیره د اوس باید د اوبو په مصرف کې سپما رامنځته کړي، تر ځکه چې د اوبو طبقات محدود دي او د اوبو د خلاصون امکان شته، وروسته بیا به دوی نورو سختو شرایطو سره مخامخ شي. له همدې کبله د اوبو په مصرف کې که څه هم هغه د کورنۍ مصرف دی او که څه هغه د اوبو په کرنه یا خړوبولو د مینځلو په هر څه نورو شیانو کې دا باید وسپمول شي، مخصوصا په لویو ښارونو کې. له دې څخه علاوه د سیمو خلک باید د خپل واس په توان کې هم داشته چې دوی د ورخت اوبه زیرمه کړي، هغه کولی شي کورونو کې هم ټانکۍ ورته نصب کړي د بامونو اوبه ته. خو په لرې غرنیو سیمو کې بیا ښه دا ده چې په خوړونو کې کوچني بندونه جوړ کړي تر څو دغه اوبه ځمکې ته جذب شي، او دا به دې امکان رامنځته کړي چې دوی د سیمې څاګان، چینې، کاریزونه وچ نه شي. نو هغه خلک چې کاریز ته اوبه څخه استفاده کوي، دوی کولی شي د کاریزونو په پورتنیو برخو کې دا ډول کوچني بندونه رامنځته کړي چې د ورخت اوبه هلته ځمکې ته جذب شي، او دا بیا د کاریز د ډېر دوامداره کار لامل کیږي. لدیس خلاوه یو لوی حکومتي چوکاټ کې لوی برنامه او پروګرام ته اړتیا ده، او هغه دا چې اوسنۍ وچکالی د اقلیمي بدلون پایله ده. اقلیمي بدلون یو ستونزه نړیواله ستونزه ده چې هغه د پرمختللو هیوادونو د صنعتي ګازونو څخه د تولید څخه رامنځته شوي، او دا هیوادونه اغیزمنوي. او په دې کې تېر حکومت او همدارنګه نور نړیوال تړونونه هم شته چې د دې لامل کېږي چې له افغانستان غوندې هیوادونو سره مالي مرستې وشي. اما اوسنۍ شرایطو ته په کتو دا مرستې یو څه محدودې شوي هم دي، او د حریمونو له کبله لګوالی پکې راغلی. نو په دې کې حکومت یا اوسنی چارواکي باید دوی له نړیوالو سره د اقلیمي بدلون په اړه مشخصا خبرې اترې وکړي، تر څو د اقلیمي بدلون اړوند پروژې او د هغوی مالي امکانات له تحریمونو خلاص کړي، وروسته له هغې څخه ډېرې لویې پروژې ورته طرحه کړي، تر څو دغه کومې پیسې چې د افغانستان برخه دي او د هغوی افغانستان اړتیا ورته لري او همدارنګه مستحق دی، دغه پیسې باید هیواد ته راوړل شي، او په زیربنایي پروژو باندې او یا نورو د اوبو اړوند د کرنې اړوند پروژو باندې مصرف شي، تر څو د اقلیمي بدلون سره د توافق شرایط رامنځته شي. که چیرې داسې ونه شي، موږ تاسو وینو چې په تېرو 15 کلونو کې دا درېمه وچکالی ده چې رامنځته کېږي، نو او د دې احتمال هم شته چې په راتلونکي کې نورې وچکالۍ رامنځته شي. که چېرته د مخنیوی ونه شي، د زیاتوالي احتمال شته چې نور به هم افغان ولس او خلک ورسره په ستونزو اخته شي.
د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایارو چې په افغانستان کې د وچکالۍ د وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو پر ضد یو لړ پرمختګونو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د یوې اوږدې جګړې لپاره چمتو شي.
اوکراین وایي پوځیانو یې د خارکیف ښار د نیولو لپاره د روسي پوځیانو پر ضد تدریجي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف له څلورو کلیو روسي ځواکونه ایستلي دي. بلورته د اوکران په جنوبی بندر ماریوپول کې روسی پوځیانو د ازوفستال د فولادو پر فابریکې خپل عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دا په دې شار کې د اوکراینی ځواکونو ورستای مرکز دی چې لای هم پلاس کړي. مرستندویان وای چې د فولادو په دې فابریکې کې تر اوسه پورې لا هم نشته سل ملکیان گیر پاتې دي. اوکران په داس وخت کې په جګړې کې د پرمختګونو ادعا کوي چې دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې سخت جګړې روانې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینز پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړی زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډیر ځواکمن دی او زغم یې لري. د میرمن هاینس په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونشي او د پروسه کې یو نظامی حکومت اعلان کړي. په دې ترڅ کې په واشنگتن کې د امریکا د اساسو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره څه باندې 40 میلیارډ ډالر پوځي مرسته وشي. مخکې تر دې چې ولسمشر جو بایدن دا موافقه تایید کړي، سنای باید تصویب کړي.
د روان خبری مجلې لس دقیقې پاتې دي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. ستډیو خپل همکار احمد تکل ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او ښه چارې. د خبرونه د برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خلمړی پر صوفیانو او نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو ته ژوره کتنه کوو. په افغانستان کې پر صوفیانو یا نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو په هیواد کې د مذهبي جګړې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیرو څو اونیو کې په کابل او کندز کې د تصوف پر لارویانو دوه ځلې حملې وشوې او درنه مرګ ژوبله ور واوښته. خو د تصوف پیروان څوک اولې په نښه کوي او د دې حملو د مخنیوي لارې کومې دي؟ په دې راپور کې د پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
چرا کم بگویم که چقدر نگران است. یگانه جای امنی که بر ما مردم اهل طریقت بود و
لای ټپونه جوړ نه دی. خودی ته ډیر اندیښمنده چې د سکون یو ازینه ځای هم خوندي پاتې نشو. منصور سکندری د غوی یاسور په نهم انټا د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوې خانقاه برید کې داسې مهال چې په ذکر بوختو ټپ شو. هغه د دې زیارت مرید او ناتویون کېده.
بهات نگران هستیم و هیچ یک لحظه از چشم ما
دیر اندیشمانیم. هغه پیشم یو ثانیه هم لسترګون نه لري کیږي. حالات ډیر خراب دي. هیڅ وخت په هیڅ حکومت کې داسې کار نه وسوي. داسې کار چې ذکر کوونکی په ډیر بیره هم ډول شهیدان کړل.
رویټرز خبری اژانس په دې بریټ کې د مسؤولو چارواکو له قوله د شپږ شپېتو تنو د لوژل کېدو او اته او یا نورو لټپی کېدو خبر ورکړ. د دې پیخي اونې وړاندې په کندز کې هم یو جماعت پنه خښو چیرته چې صوفیان په ذکر بوختو. د طالبانو ویان زمي هولا مجاهد ترپیخي ورسته په خپل ټوئیټر باندې لیکلی وو په دې بریټ کې درې ډیرش کسان وشل شوی او درې څلويخت نور ټپيان شوی دي. د ویلو د چ په کابل او کندوز کې لبریډن ورسته د ازادي رادیو د یو راپور پر بنسټ په پروان کې د هوفیان شریف فونوم یو وازنې خانقاه هم تړل شوی ده. خصوصیان څوک دي او تصوف څه شای دی؟ د صوفیانو لوی برخه سونی مسلمانان دي خو اهل تشیع هم لري. دوی د اهل طریقت یا تصوف پیروان دي او د تاریخي مخینه پاړې کړه معلومات او دقیقه نیټه نشته. د صوفی تعریف او ترخوای د تصوف بحث د نفس د پاکولو یا د درویشي طریقې مسلک او ترڅنګي د هغه علم په توګه پیژندل کیږي چې د زړه تسکیه پرې کیږي. افغان صوفیا او د نقشبندیه طریقت لاروي ډاکټر احمد مدني تصوف د دین برخه بولی.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تسکیه وای. د زړه اسکار یا هغه ذکر کول چې اړیکه زړه سره ده. د سر خوفی او اخفا ذکر کول یا د بدن د داخل پنځګونی لطایف په ذکر راوستل. څو زړه ذکر پیل کړی هغه مهال چې زړه په ذکر پیل وکړي بیا که موږ د دنیا په کارونو هم بوخت یو زړه خپل ذکر کوي.
خدا سیمال چې صوفیان د اسلام ټول برخو ترجمان او ځانونه د همدی لارې لارویان بولی بیا ول او څوک په نخ کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز سیډونکو حسین احسانی وای د سلفی جهادي ایدیالوژي پلویان د دې بریدونو عاملان دي.
د تفکر سلفی جهادي
تفکر کې د عقل ازادي، د فکر ازادي، استشهاد له سلف صالح څخه نم لاتړ دا ټول بدعت او فتنه ګڼل کیږي. او د دوی له نظره د فتنې پر ضد باید قیام وشي. دوی وای په بدترین شکل باید د پورته یاد شویو لارو پیروان لمنځه یوړل شي.
د دینی مسائل یوبل ډاکټر چینو غواړي نو موغږی د امنیتی ستونزو له عمله په دې راپور کې خپور شي. ازادي رادیو ته وویل د سلفي جهادي تفکر ډېرې پیروان د داعش غړي دي. د زیاتوي له همدې عمله دوی ته د نورو لارو پیروان بي دینه ښکاری او ځکه دوی صوفیان او اهل تشیع هدف ګرځوي. په کندوز او کابل کې دواړه ځای بریدونه داسې مهال وشول چې صوفیان په ذکر کولو بوختو. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. د دې ترخوا پر اهل تشیع د ډیرو بریدونو مسؤلیت هم د داعش خراسان څنګه منلې. دا بریدونه په افغانستان کې د یوې مذهبي جګړې د پایل اندېښنه هم له ځان سره لري. د دینی علومو ډاکټر او سکالر جاوید وایي د داعش دا حملې دینی او مذهبي نفاق ته زمینه برابروي. هغه چې د په خبره نتیجې یو خونړی جګړه ده. خو خاغله جاوید هغه لارو ته هم اشاره کوي چې څه ډول کېدای شي د دې ایدیالوژۍ د پیروانو سره مبارزه وشي.
ما دوه کار لرم، یک از تهاز استراتیژی
موږ دوه تګلارې لرو، لومړی له استراتیژیکي لارې او دویم له ایدیالوژیکي لارې. د ایدیالوژۍ لارې موږ د داعش ضد یو روایت تارتیا لرو، ترخوای د پروپاګاندا ضد روایت تارتیا ده. دویم د استراتیژیک اړخ د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره اتحاد تارتیا لرو، څو شو کولای داعش سره افغانستان کې مبارزه وکړو او اجازه ورنکړو چې له دې زیات د ډله په افغانستان کې د خلکو وینې توی کړي.
په افغانستان کې د اهل تصوف مخینه او لوسوفیانو سره د طالبانو چلند. د اهل تصوف یو لاروی او مشر پیر سید اسحاق ګیلانی وای په افغانستان کې اکثریت صوفیان د نقشبندیه او قادریه طریقت پیروان دي. خغلی ګیلانی وای د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال هم صوفیان بی غرضه او طالبانو هم ورسره کار نه درلود. د دله قوله ان ډیر شمیر طالبان هم د اهل تصوف پیروانو.
طریقې قادریه را از پدر کلان
د قادریه طریقه ملانی ک سید حسن ګیلانی چې په نقیب سه مشهور او بیا له غورسته د دوه زمانو زما پلار سید علی او کاکا می سید احمد دوی مختوړي چې اوس د سلسله زما اورور مختوړي. د مجددی په کورنۍ نور المشایخ، شیخ المشایخ او فخر المشایخ د قادریه لارې مخکخانو چې اوس مشری امین جان کوي. د جهاد تر وخته حضرت صبغت الله مجددی هم د صوفیانو له مشورو سیرو څخه وو.
خو یو بل صوفی چې نه غواړي نوم یې د امنیت ستونزو له امله خبر شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د طالبانو په منځ کې ډېری کسان د اهل تصوف پیروان دي، خو ځنې یې له صوفیانو بد وړي او ان سرسخت مخالفین دي. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته تیرو نږدې لسو میاشتو کې داعش ډلې په افغانستان کې له هر څه ډېر جماعتونه په نښه کړي. په دې جماعتونو کې د اهل تشیع او ترخوای د سنیانو په ځانګړي ډول بیا د اهل تصوف د پیروانو زیارتونه هدف ګرځېدلي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وای داعش ته یې ماتې ورکړې او دا ډلې په افغانستان کې د سر ل راپورته کولو وسته ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په غزنی کې له بیوزلو کورنیو سره د نړیوالو د بشری مرستو لړۍ روانه ده. د دې مرستو په دوام پرون سه شنبه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د هالو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 بیوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلمه خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لوري د هلو موسسې په مرسته ویشل کیږي. نوموړی وایي دا مرستې بېوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کیږي.
خوراک ته نړیوال سازمان له لوري هلته بشري مرستې روانې دي او د هلو موسې له لوري تطبیقیږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرامه اوړه، 9.8 کیلوګرامه دال او 0.15 کیلوګرامه مالګه، 6.8 کیلوګرامه غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې غوي ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوی دا روان کال جنوري میاشتې لومړۍ نیټې نیولې، بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې د دغه مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15200 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بیلابیلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
دا د په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو.
زه نبی الله زبلای دا وخله ایران خبرې کوم. هغه کسان چې له درو کلو دوو کلو نو رافدی خوې د حج پیسې تحویل کړي دي، هسته جنیتی کړي ده، هغه حجانو صاحبانو ډیر زیات انتظار کړي ده، هغه کورنۍ سترګې په لار او همدې وخت نو زموږ هیله اسلامي امارات نه همدا د تاسو مهرباني وکړي، هغه کسانو ته چې انتظار کړي ده تاسو د حج زمينه ورته مساعده کړئ.
زه یو تن د ولسم ټولګي ځکون کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه او هیله داده چې زموږ ترمخ نور خونځه دروازې خلاص کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. همدارنګه د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه همدادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مودي وایي ک کانکور امتحان ناخلی مودي وایي نور موږ د دې ظلم او بې مفهوم ژمنو او وعدونو د موږ ستړیو.
السلام علیکم ما مله سے شباب ڈول باندې نه وښه چې ما صدا ورې پور کې ما سبزی کې غدار د کې ملکانې ځانو ته وي مخ نو ولا فون ته حق رسې نه ما یو پر سیږي ما سبزی حق اقدار نه کړې چې ما پور مشکل ته ملکانې کې مخ ملکان باید په کمال لغوه شي. افغانستان په تیر نظام کې مخ دمر څه کوي د خلکو مخ دا ځان ته یو سم دغه دا شي کړي ته موشات راځي مخالف موشات کوم د موشات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخ د ملکان ته وايي کورو تاسو ته کله سم تاسو ته چې بجو که سما ته راځي ښه غوړه حق اقدار نه کړې.